ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. ناټو د افغانستان له برښنایي سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خپرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نوي زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناټو د افغانستان د برښنالک سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونو ډالر مرسته اعلان کړه. د مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي، چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو تر څنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم دغه پروژه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او وی ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یوې باثباته برښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته به د هرات لوی اداره وتړي. په دې وروسته کې په کابل او شمیر نورو ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغانستان د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهرې وشوې، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرګانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودي. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه خطه کې 15 وسوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتیقوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسی برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړی. مشتیقوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسلوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوڅ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دی پی خ پاړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د امریکا ساجو جرګې د ایران د اټومي تړون پاړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازیو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونه شي. دوی ټینګار کوي چې سپین مڼۍ د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سینو اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورمات شوې. د جاپان سرجاعظم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندېښنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یوځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکو سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، از زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسېدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والووي کې ښارګوټي ته څیرمه یوه سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کیږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړی شي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیځ روسیه تورنوي چې پوځیان او وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاره پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. ناټو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي، جرمني به مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګڼ شمېر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله بارېدو ته اړ سوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتو نه د مخنیوي په خاطر اندرنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والي ویانت عبدالودود واحدي وو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورم ورځ ده.
د یو خوانه زما سره د بل خوانه او د اردو ملي د بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله باید د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه باید د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو تر څنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي ته راښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیون ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابره کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سمینایټ د پنځمې په ورځ د افغانستان د بیارغونې له وجهې صندوق سره دا مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing a
General Seminat way nan da NATO gadi o mutahidin pa Afghanistan da daimi o basubat abrikhna da rawlulu pa khater da gihwat da biaragawni la wachi sanduq sara da 200 million dollar umrast ilanabi da Afghanistan amniti o defai zokna da da umrast po wasta watwani che da diesel generator una khada qimati abrikhna da istifade par zai waridati arzana abrikhna wakarawi kala che da project ekhtani ta wasparal chi da abrikhna masrafi budija ban nimai spamashi yani pe 1 kilowatt ke bala 35 cent na qimat 200 cent جرمنی، استرالیا، کاناډا، بلجیم او هالند د ناټو 15 غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیون ډالر د مرسته کړې ده. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیون ډالر خودل شوی چې له برېښنا شرکت څخه چې له برېښنا شرکت سره د ناټو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیون ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریزې برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوې غونډې ته ویل چې د ناټو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilowatt line.
غلالم یوې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناټو د غمرسته چې د برېښنا 500 کیلوولت لاین به پریوغسیږي سیمه به زیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاسا زر د واردات برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي. افغانستان به د تعامده کړي چې لاري د سیمه هر یو هیوا ته برېښنا ورسیږي.
Any of Afghanistan neighbors.
د خغلی عالمی په خبره ناټو بل مزار شریف خار نتر په لخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه واردات برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځیانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر دا تړون په داسې حال کې کیږي چې لدې مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیلګې لیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډیرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan National Security Forces, it is critical
to stabilize and
providing energy.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیات او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثبات برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولی ورته اړتیا لرو ځکه چې موږ غواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوي باثبات برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هر سیستم له سره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکو. خغلیستان یې همدارس نړیواله ټولنه وهڅول چې په افغانستان کې د طبي زیرمو نه په ګټه اخیستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پنګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځوړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړې څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځوړلو سره بودیجوي ستونزې هواروي. صفي الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال لکابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای که افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیواد یې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتزل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. ولسمشر محمد اشرف خانی تیر اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅه کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپو احمد سعیدی وای دا چې امریکا په افغانستان کې عملا حضور لري نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکره بنبست ته تللې درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په ځای ګام پورته کړي، اما چې امریکا دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه او د مملکتونو ته نه پریږدي چې ګام پورته کړي. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیټي بغا سره، اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته.
بلخوا د چارو ځینې کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک ګواښ کوي چې ژمی هم په رارسېدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نه سي نو په ژمي کې به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډیر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډیره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې له امله ډیر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشیرچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپي سیمه، همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره، د قلعه زال ولسوالۍ ډیره سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یو زیاته برخه، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي، خو دولت تر اوسه پورې یو سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدس میبینین در چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدس را میبینین که شش واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندوز کې ګورئ ډیر خراب دی. کندوز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتچرچي ولسوالۍ په بشپړه توګه، همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی، د قلایزال ولسوالۍ ډیره برخه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر رارسېدو دی او دولت باید ډیر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاستو، مهاجر یاستو، د کندوز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو، دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځیو راځي، موږ ته طالب نه راښیي یا دا یو هغه که مثلا بخار کې اوسو، طالب موږ نه پرېږدي. کله بیا تګ راته
بوجی بس کو
په عین وخت کې د کندز دیوالي ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بیلابیلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاستو چې د ملکي تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او مونږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمه بیرته د طالبانو له لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 18000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نور ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور ورځې مخکې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې 13 ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې 70 وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
زخمیانو
خپلواک دام وای په دې جګړه کې د پټان په مقبلو سیمو کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلوالو په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکاره ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
500 مسلو طالبان نه زیات او په څنګ کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوي د پاکستان چاغه مستقیما اول د حمله چوکو ټول څخه خلاص ولاو او موږ وګورو چې پای در دو پستونه او تاسو ځان روبو چې تاسو په څون تلف نشي. نو اوس د اتر بری خپل مغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو ولته هلته د مشران نازي امغه د مستقیما رهبری کیږي مستقیما هغه د کمانډور کې ورکیږي ان خپل د ISI دلته پکې نو موږ د قرار د اطلاع البته دا موږ اطلاع تر دل دي اته پرون هم چې موږ خبر شولو په تل دي لار نه د ډیر زیات موټر دا غر وټه او کم موټر دي چې د دې د ملشای برکړي د کنټینري موټر ورته وایي د دې کې برکړي او د مهال ته جنگ کول غلو. نو د دې دا جنگ تنا د مخالفینو د موږ د طالبان نه ده
د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې، درې پوستې سیف الله، پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاسته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګاه سوځولې، په زیات اندازه مهمات یې لاسته ورغلی او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس یې وژلي دي. د وټپن ازادي رادیو پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه.
دا آزادی رادیو ده. د چک جمهوریت وای چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناټو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې دا هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسي. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراګ کې د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چک جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستان وباسي او یوازې به زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپلو پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک کرنبیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. مک کرنبیری چې تازه له افغانستان واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دی چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستان ایستلی نه شي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. له همدې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناتو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نه شي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناتو هم دا پاتې لري چې د حضور د ډېر وخت لپاره داسې امریکا پاتې کیږي، داسې ناتو خپل حضور ولري او هغه واړه مملکتونه لکه چک یا نور کوم مملکت چې سربازان ډېر کم لري ولی موجودیت ناتو خیلی مصارف دونه زیات نه ده، امکان لري چې هغه دوته وساتي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پورې تصویب شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې 201 اتیا چکی پوځیان میشتي چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. له بل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپارنې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښي دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوالو په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډه کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوی کیوریټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای 28 کال وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دي، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دي. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو شکولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15 لک رجستر افغان کډوالو د پیژند پاڼو مده د روان کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیږي. کچیرې دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ سي. بل خو په پاکستان کې د 10 لک نه رجستر سو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روشس خبری اجانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نوره نه غځول کیږي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
2:13 سوې د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلیو. له احمد شبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 مخالفان وژل شوي او 3 تن امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیا غواړي چې د اوکراین پولیس ته نږدې د بیلوګرود او بلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیه کې د اسلام په اړه د یوه کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولې دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوریدونکو، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالی پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیر ورځ په باکو کې ویل هیواد یې د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي، څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لار پیدا کړي. اشرف علیوف ویل چې دا او یو شمیر نور جمنی آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې دوه سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لار د دویم ورځ لپاره هم تړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو د غلر په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزی حکومت په ولایت کې د ایسا لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 3000 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده چې د دې ادارې لبنیدو سره به د دې ولایت اقتصاد لګوښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسا ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې د کندهار ولایت د شوزو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د شوزو د اقتصادي ودې لپاره د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلي کړی دي. د دې ولایت د شوزو چارو مرستیالي لیلما نوري ازادي رادیو ته ویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډي غوري، پنجوایی او شاولي کوټ ولسوالۍ شوزو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشینونه ورکول شوي دي. د اغلی لیلما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالیو کې لسکونه شزي برخمن شوي دي. دوی دا مسله د شوزو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو
اقتصادي خبرونه مو له 57 کاکړ څخه واوریدل. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. له ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو په ترڅ کې د جمهورې غوښتونکو مشرانو په استازو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړی چې له مخې به دا جرګه په درو مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګیری کوي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې که کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریځ واضح نه کړي، هغه به عملي بڼه خپله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استاوس جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو د یو شمېر محافظه کارو وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبې په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د دې پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه اونۍ له بحثونو وروسته په یوه پرېکړه لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهوري غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به د دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیري وکړي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغې ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمېر محافظه کاران هڅه کوي دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دي ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د باراک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپینه ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایه ګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایه ورکولو په دریم پړاو کې به ولسمشر باراک اوباما له دې منع کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارټي وویل مشران هیله مند چې دغه درې وړه رایه ګیري روانه اونۍ بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپینه ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18 به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپینه ماڼۍ د کانګرس دغې غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپینه ماڼۍ وایان ایریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کار جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتیلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولېږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایې ګیرۍ لپاره تر ټاکلي یعنی د سپتمبر تر 18 نیټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نه کړي او رایې وانخلي، ډېر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کراهم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعي ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعي ځمکه موږ وی چې
د کابل په
وتخیلو کې او کله چې ترکانو قطراغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سمیت خاردار ته راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به د بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د دم زک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دیم زک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به وخت ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکرا قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نکړه بيدون دي چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخه سره وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی ده وزارت دفاع پورې لري دي ته تسلیم کړه هغه امزه کې مونږ به
تاسو بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویلې والده دوی دسکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل چې تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول کول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ پوښتنه کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غوې تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درست دي کاد سر کې سب ده د شان دي د دولتي امزکانه ده پس غینه موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر راشي د موضوع به حل کو یو میاشت به چې ورغلم دوی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخ کړي مونږ دامزکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د سوکراره کې یو د موږ زمکه نیولې ده تقریبا اویلیګانو ما بین کې راته سیمه خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې ولې فساد ته چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې د موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
هیڅ شی هم نشته ده هیڅ هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور شی نشته
نه خالي ده
خالي ده
خالي
ده فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي ده
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښته نه څه ده
مونږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مځکې مونږ نه نیولې باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړي بیا چې ترکانو لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ هم ذکر را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اساس مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې ده
مونږ د غستونځ د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوه خېلو نه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په خېلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کوم اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله د وتخېلو نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او دغه یو څه پیسې د 13 کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړو اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلایم نشو مونږ ډیره ریسی سب د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال د تاسو کنډک د غوتم مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چا ونه ورې د مجبور شه ازادي راځي مراجعه
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایئ
نه نه خبره دا ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لاړ شي زمونږ ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په د چاره د مسعود سره دلته نږدې دی اغلته دی ورشي رئیس ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکي کچری په دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت پغې کې کار وی هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت دی هغه په حل کې مرسته ونه کی دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبرې وکي کله چالت ورغله دوی کولی شي چې بیا ماته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکي زبا رئیس به ساختمانی سره خبرې وکم چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي مرسته هم ورسره وکي او مشکل حل کی
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کی صاحب مونږ پالیسی مدیریت ساختمانی غوښتي مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او هغه ته ورکړي دي صاحب هدایت ورکړي او صاحب
چوندل تبل کا سام راغله ام دوی سره او دا غوی مکم دا غوی دسه او مهربانی تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب اغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجه آینده کې مونږ ته مپرې دی ولی بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاز شمشيري ولی زیارت سره د اغه چې دل تراغه هغه کی ته وایي چې تاسو څنګه د څنګه نه بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکو چې بیا ته مونږ معلومات درکو ولی تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا ٹیلیفون بانی دا مسئلہ نہ حل کی تاسو ہمارے اسد ساختمانی تلاڈ سے مینان بانی ویم کچیری دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت لخوانه دا کار شوی وی دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کی مداخله کی او حلی که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وی نو بیا دی بل هغه ځای ته مراجعه وکي چې امغی پر اړه ولري او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ هلته وګورئ بیا ما ته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه ضابط سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
اوس ما تاسو ته وویلې چې هلته وګورئ کچېرې د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختمانی ته لاړ شئ چې مونږ خبرې ورسره وکړو اسناد مو ورته ویسئ بیا ما تلیفون وکړي زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل.
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایلو هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره به
دا مسله ساختماني الولې شي په تلیفون کې زه ورته بس دستي ماته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکي بدی باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختماني ته هغه مسول ځای دی هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه ما مسول کاسته وایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه دا دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري ورسته ترغیم بیا کوي
موږ دنده راز موږ دنده ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري هیڅ ممکن نه ده چې موږ مرسته ونکو
کور ودان وزیر صاحب ډیره مهرباني ورځ په خیر ډیر تشکر خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارتکونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده د چیا د پروسه څومره پرمختللی څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړي پښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته انتقال شوې دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته تقریبا دو هفته کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده هم دا اوس تاسو سره خبر کوم تقریبا 15,300 کسان تر اوسه انتقال شوې دي د 20,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوې دي
موږ له 20 زون نه پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوې دي د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه لوی پروسه کې، ځینې والا مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې والا ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې به کله کې تشریح کړئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری دیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتک لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو دیر په خطوګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په خطوګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانی ول کېده، تعداد ډیر زیات وو، 150 160 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپل د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کالونو کې په یو نویم کال کې دریزره $1,000 وو د حاجیانو د تګ راتک مصرف، او تیر کال $2,500 وو، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودې په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې برابرمنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو، ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیای، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته. په یو قسم ځینې غټ ستونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه په کرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې، ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو، دا استثنائی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته. او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډیر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجی وو، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلیفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي. څومره چې زموږ
موږ له لاسه کېږي، موږ د ټولو په خدمت کې یو ان شاء الله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته وه. داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول شوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول شوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول شوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لري وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله او هغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړي؟
دا سخت کال د هلیزلې نتیجې وې. عین عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. عین عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې. بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د طعامخانې سره معیاري طعامخانې سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګړتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کالته دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاس ته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مې ولیږل. بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو. او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکوي، که اصلاح نه سو هغه وشلی او بیرته راولیږي افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده. له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده. سخت کال
او سکل په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږي تاسې؟
سخت کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداری کارکونکي د صحی کارکونکي، او 350 کسان هم ناظمین دی.
دا چې د حج پروسه یوه سپیشلې پروسه ده او همدارنګه یو عبادت ده، تاسې خپله له حاجیانو نه څه غوښتنې لري؟ حاجیان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خو زما خواهش ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 ورځنی سفر ده، یوازې په عربستان سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکي او کوم والا مشکلات چې وي بے صبری ونه کی موږ ته ووایي زموږ همکاران هلته دي ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو څلور ورځې ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش داده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.